السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ساتلې چې لانجې پرې رواني وه حکومت ویل چې درنې جرمي دوسیې لري نور مهم مسایل هم لرو په فرانسې بریتانیا او همدارنګ روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي دا راپور هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي تړون په اړه نن خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبري وکړې د ولسمشر ویان صدیق صدیقین په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادله پر مسلو خبري وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مقام خبري امپایل شي دواړو لورو هم د شان د تلپاتې سولې لپاره اوربن مهم بلل دی د امریکا د ملي امنیت شورا هم په یو ټویټ کې افغان ولسمشر سره د اوبراین ټلیفوني خبري ګټوري بلل او ویلي دي چې اوبراین له ځن پرته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو پر اړتیا تاکید کړی دی د امریکا د ملي امنیت شورا د ټویټ له مخې امریکا یو ځل بیا د یو خپلواکه ډیموکراتیک او یو موټی افغانستان څخه چې بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم د یوې سرچینې په توګه استعمال نشي ملاتړ وکړ د ولسمشر ویاند دغه راز ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په دوام ټینګار پر دوام پر ټینګار سربیره دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو هم کلک ملاتړ څرګند کړ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په وړاندې د طالبانو د یو شمېر مهمو بندیانو نقشې کېدل یو خنډ چې له پرون رئیس دغه بهیر پیل شوی دی طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړیو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی نن خبرلان ته وویل هڅې تیزې شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخې تر اوسه د 215 ترمنز مړي ورک دي او زموږ د شغورنې ډله ډیره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي
خغلی جلانی د غرض ویل د غسلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ کړی او 2900 زیانمن کړی دي د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړې ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او د غرض د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوي الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت بلل او ویل دي چې هغه به ډیر دوام ونه کړي د ایران د دولتي رسنۍ د خبر لمخې خامنه ای د غسرګندونې نن دی وینا په ترڅ کې وکړه او ویل د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی دی خامنه ای د غسرګندونې داسې مهال کوي چې دغه موافقه په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللې د امریکا او اسرائیل او جګپوړي پلاوي سفر پای ته ورسو دغه پلاوی پرون له اسرائیل څخه په لومړی الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د هغې هیواد له چارواکو سره د همکاري د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې د امریکا په منځګړیتوب د هغې تاریخي موافقې له مخې چې د اګست په 14 اعلان شوه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی خو د عربي نړۍ دریم هیواد دی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګوي فلسطینی ادارې په ګډون ایران او ترکیه پر دغه موافقه انتقاد کړی دی خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید ال نهیان فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام
ده إمارات دريز كلاك أو صابت ده هواد عربي نريد دريزة چه ده يخبل واقع فلسطيني دولت چه خطيز بيت المقدس بي بلازمينوي ملاتر كوي مقبا بدي برخة كده فلسطينيانو ملاتر تدوام ورکلو
لا اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو د دغه موافقه ورسته د خلیج یو شمیر نور هیوادونو هم لیوالتیا ښکاره کړی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړون وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د دغو خبرو په ملاتړ ایران تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د هېواد له دوو پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یو پریکړه لیک مخه ډپ کړه. او که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکو تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې د طالب بندیانو د خلاصون د پروسې په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. حکومت پرون د طالب بندیانو د خلاصون پروسه برته پیل کړې ده. د خلاص شویو طالبانو له ډلې یو ازادي رادیو ته وویل د پکتیا په مرکز گردیز کې د عامه نظم په موټرو باندې نن بریت شوی دی. یو شمیر ملکانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اسیل وایي
کومه چاودنه چې شوې هغې نه دیارلس زخمیان وتراول شوي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدیدو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول. او غزنی ته مو بیایو. د عبدالاحمد له کیسې به مو خبر کړو چې میانو او مینه له لاسه ورکړې.
یو ځای میانو پوسې هغه مینه شکې بیا راچولار
چیرې وایې څه وخت
دا خو کابل ته ځم، کندهار ته، چیرې ولایت ته ضرورت ځم، خوست هم ځم، کټواس هم ځم، چیرې ځم.
ازادي رادیو ته غوګیاست ترازو لمړي مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ټولو طالب بندیانو له ازادي یو اونۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا شورا د پاتې طالب بندیانو د خلاصون د بهیر له پیل هرکلی کوي او زیاتوي راتلونکي اونۍ له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې پخوا یې 80 کسان خوشي شوي وو او 340 پاتې وو پرون څه باندې 100 تنه خوشي کړي دي. د ازادي راډیو خبرې اعلانو له خوشیو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی د سولې اوربند غوښتن کړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو ځل بیا ډیر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو پایل ته شیبې شمیري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې مذاکرات راتلونکي اونۍ پیل شي. له دې وړاندې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات شروع شي. خو ښاغلی دین محمد وایي طالبانو دوی ته ویلي د خپلو ټولو زندانیانو له ازادۍ یوه اونۍ وروسته به له دوی سره د خبرو میز ته کښېني.
دا لړۍ پوره شي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو. داسې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به کېږي، ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته. هغوی تیاری لري، بېخي تیار دي. دا هغه پورې به اړه لري چې
طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو ټولو زندانیانو خلاصون یاد کړی دی. د افغانستان حکومت هم له تیر ماښام راهیسې د هغو 400 زندانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل کړې چې وړاندې یې په اړه جنجال و. د شمیر زندانیانو څخه اتیا تنه وړاندې خلاص شوي وو. خو سرچینې وایي تیره ورځ هم لسلو زیات طالب بندیان د سرخیبله د زندان په ګډون د افغانستان د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد شوي دي. یوې امنیتي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن د سه‌شنبې په ورځ به هم یو شمیر بندیان خلاص شي. طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ د لړۍ له بیا پیل هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د خلاصون بیا پیل مثبت ګام دی. هیله ده چې دا بهیر ژر بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابر شي. ښاغلی شاهین زیاتوي دوی چمتو دي چې د بندیانو د خلاصون د لړۍ په بشپړېدو سره خبرې پیل کړي. که څه هم د 1400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغانستان ولسمشر ته مشورتي لویې جرګې مشوره ورکړه، خو په ښکاره په دې اړه د فرانسې، ناروې او آسټرالیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له اندېښنو وروسته دا لړۍ ودرېده. دې هیوادونو د نږدې شپږ طالب بندیانو له ازادۍ سره مخالفت ښودلی و. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې دا شپږ بندیان به هم آزاد شي که نه، خو وایي دوی توانېدلي چې د دې هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوږیست. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم ساتنې درې سرتیري وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. دغو سرتیرو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د دوی په قطعې باندې یو موټر بم برید وشو. په دغه برید کې ځینو ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
د سه‌شنبې د ورځې په سهار 15:20 د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د عامه نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټر بم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د عامه نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د عامه نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په قطعې محافظت امنیې باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته. په ضد حمله کې بیرته سې عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په سمن کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې له ځایه دیارلس ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې یولس یې نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی.
کومه چاودنه چې سوی د هغې نه دیارلس زخمیان وتراول شوي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکیانو او نور. د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نورو شبخانو ته انتقال شول او درې کسان د موږ سره فلحال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شو، ما و چت پریدم، دیدم چې یی چوتا قابو
و چاو د نو شو. ز پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چر وتم دښمن راغی، ما د دیوال یو کونټ ځان پټ کړ. وختلې چې ما و ولي خو ما و بیا هم ټوپک ما پاتنی نیولیو. بل امر مې مه هم په ګلاسي بمونه او وسله متری لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په استولې اعلامیه کې ویلي دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږیست. راپور مو له پکتیا درته خپور که. نن هلته یو موټر بم برید چې طالبانو مسؤلیت منلی افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید نن داسې وخت شوی دی چې حکومت پرون د طالبانو د هغو 1400 بندیانو له ډلې چې پخوا یې یو شمېر خوشې کړي وو او یو شمېر یې څه باندې سلی پرون خوشې کړل او په دې تمه دی چې د دغو بندیانو په خلاصون سره به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دا هغه طالب بندیانو چې جرمي دوسیې درلودې د حکومت په خبره. په همدې تړاو او د سولې د خبرو په ارتباط باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یوه غړي اغلې صفیه صدیقي همدا شی بر سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. اغلې صدیقي، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ د مرکې لپاره. زه غواړم وپوښتم چې طالبانو همدا نن څنګه مشراپور خپور مشهور ک په پکتیا کې دی موټر بم برید مسولیت ومانه غنو افغان ملکیان او پوزیان ته مرګ جوړ لواړه ولا څوره جو کې بتاسو ورزی ل دې ډلې سره به خبري کوي څنګه به قناعت ورکړي چې وسله په زمکه کې دی او جنگ دی بس کړی
ډېر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه جناب استانګزی صاحب د سده چې دا وطن تقریبا یو څل وخت کلنه جګړه شاته اړي او هیلمن جو چې دا د جګړې ورستۍ سلګي وي د سولې پراتک باندې البته په دې شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ژوند کوي او فیصله ساو باسي نو ښکاره خبره ده کله چې دغه تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود وي دوی هغه مخالف لوری د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تنده په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دغه مخی چې څومره غښتلی ده نو زه تاسف کوم او وکین ډېر زیاته پریشان یم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي او د ساسو د پښتنې په دوه مو برخه کې باید وایم چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت دخوا نه اعلان شوې ده دا د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې زه دقیقا په دې باندې نه پیګم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو ولې خبره ده چې موږ دا هیله لرو چې هم خزي هم نارینه هم ځوانان او زړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي
بلې مانه کوم د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې ځندنې کیږي دا ورسته وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل دا سره پورونه دی او دی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه ستاویلې ماویلې روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي کڅنګ یعنی دغه د سولې هدف
به څنګه شاته نه دا تا ویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا د زوای م چې یو ډول هندوان د کینی د دې وطن د پاره د سولې راوړي د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زماره پاره من هيسي او خزي من هيسي او مسلمان قبل د قبول ده موږ زنه پیګه م چې ولې په یو ټغر ناس یو دی یوی من دینه تغذیه کیږو دا وطن زمونږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو یو بل ځانونه په یو بل باندې وژنو او بل اخر کله چې یو خبر رامنځته شي بیا لاس ډلې راپاسېږي چې زه نه یم زه پکې نه یم نو دا دی نه وي نه راځي زه وایم چې په دې نظر باندې اوسو چې څنګه کولای شو هغه کومه ډله چې د مصالحې په شورا کې ده د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو کېدای شي هغه څه چې موږ بې معنی باور لرو چې نور خلک په پیږي کې د دې ډلې ډېر خلک په بنونه پیږي دوی سره باید مرسته وشي د خپل نظریات ورکړ شي د دوی ته د زمينه مفایده شي چې هر څوک چې ګيله گزاره لري هغه سره کینی هغه دوی چې دغه زمونږ غوښتنه ده موږ په جنگ کې دغه عمره قرباني ورکړې ده غواړو چې د دې قرباني په برابر کې سولې د وطن تر راشي او بل خبره دا ده چې دا هیواد سره لدی چې ټول خلک کې اوسېږي یعنی مختلف اقوام کې اوسېږي دلته موږ ګورو چې په سیاسي لحاظ مختلف نظریات دلته اوسېږي ښکاره خبره ده چې دغه مختلف نظریات په یو ټغر باندې راټولول او د دوی نظریات سره یو ځای کول او د دوی نه یو نتیجه لاسته راوړل دا ډېر حد پورې ډېر زیاته مشکل دی یعنی کچیر موږ خپل منځو کې نه جوړیږو تا ویلې ما ویلې کو نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کینو او هغه ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بل اخر باید جوړ شي او موږ به ګډه باید جوړ
مانه نه غواړم د اخري پښتنې په توګه پښتم چې تاسو د افغانستان دی یو ډیر مهم قشر د خزو په استاجتو باندې د مصالحې پالي شورا کې یاستئ او خزي هغه قشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کیږي چې ډیر محرومي وي انتقادونه هم په غو دوره باندې شته څنګه به د خزو حقونو به دفاع وکي او په څه شګل به غوته قناعت ورکړي چې د شلو کالو مخکې افغان خزه تر اوسه ډیر توپیر لري
مثلا څنګه چې په اول خزو غواړم وایم چې شل کال تیر خبره تیر شل کال تیر شل خلاص هغه کیسه نه دی پاتې هغه به هغه ته باید راځي چې پای ته ورته کیدو اوس باید موږ په دې باندې خبرې وکړو چې کله موږ په یو ډګر کې نو خبرې کوو خويندې او ورونه سره یو ځای کینو او هغه هغه د حقوقونو د نورو خويندو دفاع کوو او په ډیرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي مور خپل رول ولوبه او په ډیرو ځایونو کې من حیثیت وي خور خپل رول ولوبه او په سیاسي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې بنان موږ باید هغه هیر کوچ څه وصول په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو او زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله تعالی خويندې خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به لو به یو واجب به سمبولیک تاګه او سمبولیک ناسه ولتنی البته ان شاء الله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته یې فکر کوم چې خزیبا هیڅ کله دریغونو کې دي نه چې په مختلفو برخو کې خبرې وکي او استدلال ولري په مختلفو موضوعاتو باندې
ډیر زیاته مننه کوم اغلی صفیه صدیقی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د ازادي راډیو سره خبرې وکړلې خپل نظر او تحلیل د سولې خبرو امدارنګ د سولې د اړوندو مسایلو په اړه باندې مطرحه
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښنه ښکاره کړې. که څه هم وسله وال طالبان د عام خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دا مسله د حکومت په لوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي، نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې راپور کې راکوي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوی نادالی او ګرشکو رسوالو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیر ورځي. دوی وایي چې دغه کار عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راشي ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړې. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرامه باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په سور ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي ابزا خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې د مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بیلابیلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپل کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده. عملې دي، چسپ کې ماینونه دي، چرکی عملې دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه شم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو، آزاد به تللو، مطالعه به کول، ان تر ماخصم تر ناوخته به، خو اوس د ورځې آزاد نه شي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کې وي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټل ګامونه واخیستل شي چې په ګڼ میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه څه اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوستو یا د بازې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحه ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای، ماینونه خښي. تاسو پرون ولیدل په نادری کې یا لس ماینې خښ کړي په عام سړک باندې، چې داغه جملې نه یو په تونس باندې او شخصي ملکی تونس باندې دغه کړ. نو د دې خو تروریستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو یو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبان په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. محمدعلی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې څو میاشتې ښوونځي بند و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې زیات شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بیرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بیرته په پښو ودري شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1 تر 1300 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 1 میلیونه زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یو بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعاتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو طبقه کتل کیشي، او د ټولګیو د بدلیدو را بدلیدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې ورسره تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانستل شول، او ماشومان باید له یو بل روغتیايي فاصله مراعات کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلې دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بیرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
اوس هم غزنی ته ځو. لکه څنګه مو چې وعده وکړه، د یو داسې سړي له ژونده به مو خبر کړو چې میانو خو اوس یې هنر او سندرو ته مخه کړې. د عبدالاحمد نومیږي او حبیب الرحمن تاثیر سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
اول خپل نوم را وخستانه.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
د غزنی دی ولایت یم، او د کرابا د ولسوالی یم، او د ارباب دی کلی یم.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی، او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. پیلې د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیرای مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروه یا نلکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقي له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری به لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ او براین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له او براین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی وویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2960 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدینه فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د ایران ستر مشر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت خود متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللې ده. د ایران دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنه ای ویلي په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډېر دوام ونه کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مشره نیولې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجا سپي وای.
د سپورت ورزنه هنداره
د پاور لیفټینګ افغان لوبغاړی بهامین رحیمی له دریو میډالونو سره هیواد ته راستون شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې میشت افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو اروپایي سیالیو کې د سرو زرو درې میډالونه وګټل. نوموړي ته درېیم میډال د مخکښ لوبغاړي په توګه ورکړل شو. په دغو لوبو کې نوموړي ته د غوره وزن پورته کوونکي لقب هم ورکړل شو. یا د لوبې چې په روسیه کې وشوې له 14 هیوادونو نږدې 100 لوبغاړو ګډون کړی و. افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په 15 کیلوګرام وزن کې خپلو بلاروسي، آذربایجاني او روسي سیالانو ته ماتې ورکړه او درې د سرو زرو میډالونه په خپل نوم ثبت کړل. یاد لوبغاړی د افغانستان د اولمپیک کمیټې له لوري هم وستایل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د پنجشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور محمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت په مرکز بازارک ښار کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې به د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د لسو ټیمونو په ګډون غوره ټیمونه انتخاب شي. دغه لوبې د مارشال محمد قسیم فهیم په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. او د بارسلونا او ریال مادرید فوټبال ټیمونه به په اکتوبر میاشت کې د لوبې ډګر ته ووځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسپانیا فوټبال لیګ د لالیګا د نوي فصل لوبو درجه بندۍ لپاره په 54 وشوه چې د دغې په 54 په پایله کې په اوومه اونۍ کې به بارسلونا او ریال مادرید سره مخ شي. دغه په 54 پرون ناوخته ترسره شوه چې پکې د نوي فصل لوبې مشخصې شوې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګولې اچار تفریح خپرونه.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده ځینې نارینه د خپلې خزي سره ناسم سلوک بد چلن او ان وهل تکول کوي خپل نه کاښوي کزه د ځان ملکیت غني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی آیا خزه رښتیا هم بد لنکا د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ویلري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوق لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري
شزه وهی چې اندام قطه کې ګوت پرې کیږي پز پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځي دغه سړی په طویل حبس محکومیږي
دا او دې ته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه به مو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو
ګډ ژوند یو فطری غوښتنه ده خو د یو بل پیژندل مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي ټولې جوړې تمه لري چې دا واده پیوند یې ورستر بلی ټینګ او تلپاتې واوسي خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستیږي بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې منجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري دا ډول نارینه د خزي په وړاندې هر ډول تاوتریخواله کوي او آن کله کله د خزو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کاراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي شل کله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوي وه خاوند یې د کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړی و هغه راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړی و
چې وادس زی چې ور کړواله و ورکه ته ور بازو ترل ول د درو غوا وه غوا ټکوا دیګ ورته کوي ډوډۍ ورته خبر علي بي دیګ ورته کوي bale بي کوي bale شپش کال ور سر تیر bale زما نور فدا سد دو کال یو هغه ول خوښه ول کرته ور ز ور ټکولې bale د ولاد ازار سر فوات را وخت چا کو را وخت بیاړه بیا وخت سر کوزي bale واته تکشي اسوري تر شهر تړل اسوري چې تړل bale وکه خکرو دغری ویله خورات خبره دای در دې کوي چې bale سړي ټیک تر شهر تړل bale خوشاله چې فاز فریک کرواڅه ګورا کړي خورج واسه ګورا را د خیر کې جوړ سه خو به کې جوړ راسه کبره سه ونه سه bale
د خزي او خاوند رابطه یو شرعي او قانوني رابطه ده چې لمخې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري کدواړه لوري خپل مسولیتونه په خټوګه تر سره کړي نو ګډ ژوند به یې له خوخیو ډکوي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي موږ د خزي او خاوند د حقونو د لارو خانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مرابللي لکه مولوي صاحب عطاءالله فیضانی د علماو د شورا رئیس حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید د ښځو چارو وزارت تخنیکی او د پالیسۍ مرستیاله اغلی سپوږمۍ وردک او ارواپوه شرف الدین عظیمی درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په سر کې به مولوي صاحب له تاسو واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري
بله زه هم بخپل ور سره تاسو ته او ټول درنو عايزان اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقوق دی خاوند په خزي باندې او دی خزي په خاوند باندې دا ډیر دی، نو هغه کول سم چې په اختصار سره بیان کوم چې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خخته د چې خودل کیږي. اسلام ډیر په پاملرنه کورنۍ ته کوي او په خزه او په خاون باندې هغه شیان لازم ګرځول دي چې بغې کې سلامت او سعادت د دوی تضمین کیږي. نو په دې باندې اسلام په کورنۍ کې داس یو ترتیب او سلسله را جوړ کړی دی لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، څنګه مؤسسه او د دفتر دونه پر مخ ته وړي او په هغه کې به د خزه او خاون دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قران کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون على النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرستي، دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د خزو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعض خلک په استفاده له دې سره چې لکه څنګه ستاسو پښتنه وکړه په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارنه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتی کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون على النساء، خدا په دې معنا نه چې د نارینه د ظلم کې او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدانې شو کې له ابتدانې جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د خزو لپاره هغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څنګه چې خاوندان په خپل خزو باندې حقوق لري. بلې خزو ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څو چې خپل خزو ته درنښتونه لري، احترامونه لري، هغه خزو ته په سپکه ګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو د سرپرستی، د اولادونو روزنه، خونه، د ټول سن لا هوکړل.
خغلې فرید کا تاسو را ته دا وایاست چې لګوي خزي سره ناسم چلند کول او هل ټکول د قانون لمخې کوم جزایی مسولیتونه لري؟
جناب جبرخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هله لرم چې جوړ او خوشحال اوسئ. سسې د سوال په ارتباط به داسې عرض کوم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په راژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یو غړي له کار، د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یو په لمنځتلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې لکه ځی سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغه په رواني حالت سره بدی اغیزې پرې باسي او د دې کورنۍ ماشومان به پراتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي.
ډیره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او خځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوب کیږي یا خندونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یې هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالي په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نی او خاوند او میرمن سالمی، نو بیا کوی سدوی اغه ستونزه حل کی. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کیږي یا مخندونه او ستونزه ورته ولاړیږي، ظلم پی کیږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونسی کولای چې د ګډ ژوند نارمل یا عادی ستونزې یا شته ستونزې په یو ډول په شکل حل کړي.
وروستۍ پوښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نوي. اغلی ورداک، تاسو تر دې دمه څومره توانېدلې یاستئ چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامه لري. کله چې ونجل کېد ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کېږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي. زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي، او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهل ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرسه حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړی وو، پالیسیګانې جوړی وو، طرزالعملونه جوړی وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه نریشی. او دریم ډول کار د مو د دوی لپاره دادخواهی ده، نظارت ده، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا مو مسئول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډیر شفافیت سره د عدلی و قضایی ارگانونو ده خواه و چیرل شی. او د کمیسیون ده خزو پورانده ده تاوتریخوالی نه ده منکولو آلی کمیسیون پا اساس موکل شوال چه مختلف ادارات ایجاد کرو ده دو ده پاره چه تاوتریخوالی پا هیواد که ده خزو پورانده کم شی. مثلا خاص هم رسیالی ده سارانوالی پا چوکات که خاص سارانوالیگان د څلور دیش ولایتو په چوکاټ کې، خاص محکمه منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اتویش ولایتو کې، او په هر ولسوالۍ کې د حقوق مدیریت د هغه جوړښتونه دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه مو وکړی شو چې د تاوتریخوالی مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ډیر کړو.
ډیره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارم. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
غوړې دنکو سلام. څلور کیلو غنم او یو وچه ډوډۍ دا به هم تاریخ یادوي، اوس دا کون کې به د تاریخ په کتاب کې لولي. د خبرونه په پیل کې هغه خبر دراورو چې هم دا غوښ را ورسې.
خبر وايي چا چې له ملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي، هغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکې هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي، دا نو یادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. لا همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې لا هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت، نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیه بچو، چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیه، چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې، ټوکه یې مه ګڼه. چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم، نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زه چې حلالی کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګله، تا ته یې لالو.
څه یې کوې؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې، څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه، په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لیږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلیږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې، خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
و سړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار ولې نه خلاصیږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره، غمای په ترکیه کې لیونی شوی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې. اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي. بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پې قیکم. ځمکه، وری، لور، د جرمني بچی.
له وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده، وایې وری چې له فعالیتونو یې خبر شئ.
وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي. ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځاته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګون جوړ ک دا چې ولی جوړ کړای د ګون له رئیس نه واوري.
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره آرامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډرې اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا وریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ